محکوم او په دار زړول شوی دی. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ایي شخړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولس جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنئي، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
د اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات شریکې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
سفر بهرنی چارو سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان لمریز کال د حمل په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته یې د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چیز د ایران زموږ ګاونډي مملکت دی، همسایګان سره هغه د همسایې ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوس سم چې په فراو، ایرات، نیمروز، در ایلمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نامنې روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلې دي او دوی د تور د سره صفاکې زمله مدرسول او زمله مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور او طالبان روزي. اوس طالبان او روسي ته ملاسو راچولې دي، ایران ته مرچولې.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه به شي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویاند نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. د بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي پیغږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوي همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغسې غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ تند دریځ سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. ښاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. ښاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو هم د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمې شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورټونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سږ کال ډېر کډوالو او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوه سکاندیناوي هیوادونو ترمنځ واټر کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کښته یو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. دغه نوی کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دیرشو ځایونه جوړ شوي دي. د کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یوه ویان تونی بیس پیسکوپ د ډنمارک ریدزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا ځنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د ډنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه ځنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته ډنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړي دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ په اړه مو راپور واورید چې وسلوال برید تر اوسه پای ته نه رسېدلی. ډیرو اورېدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي، پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخې ته یوسي، او د هند په قونسلګری هم د همدې لوبي یوه برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند قونسلګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو، هم د هند پر کنسلګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرو مرو درته خبرو خو ډیر زیات دي. له تاسو ټولو مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبي مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغه مینوال وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول وواهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډیر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولی چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډېر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی عباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل:
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ ته موږ د سیو تشویق هم سي بازي بایلو موږ ته د سې د موږ شاته ولاړ دا موږ ډیر او غټ افتخار ده.
افغان ټیم دوه سل مخ کې هم د هند له ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې مخ شوی و چې یو سل دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جامې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسېدلی. دغه راز وامورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.